د افغانستان لپاره د سیمایزو اقتصادي همکاریو یا ریکا ومه غونډه راتلونکې اونۍ د ترکمنستان په مرکز اشخاباد کې جوړیږي. نن په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیران د افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو او همکارۍ په بیلابیلو لارو خبرې کوي، او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر یو ځل بیا د افغانستان د سوله ییز راتلونکي لپاره د ګډ کار ژمنه وکړه. دوستانو ستړي مشي، زه اجملان د تایر روشان په تخنیکی همکاري درته د ازادي رډيو په یو بل خبرونه کې هر کله وایم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو، خو پیل خبرونه کو فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو دفاع وزیران او د دوی شریکان نن په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت په اړه خبرې کوي. د امریکا متحده ایالات ولسمشر یو ځل بیا د افغانستان د سوله ییز راتلونکي لپاره د ګډ کار ژمنه وکړه، او څلور پاکستانی پولیس نن په کوټه ښار کې د طالبانو په یو ځانمرګ برید کې ووژل شو. د خبرونو تفصیل، د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو دفاع وزیران او د دوی شریکان نن په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت په اړه خبرې کوي. دوی به افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو مسله وڅېړي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو موضوع د پنجشنبه غونډې د بحث یوه اساسي مسله ده. ناټو غواړي چې د بهرنیو پوځیانو شمیر په افغانستان کې له 150,000 څخه 180,000 ته لوړ کړي. دا ځواکونه به د غوث ملاتړ ماموریت مختوړي. د امریکا متحده ایالات ولسمشر یو ځل بیا د افغانستان د سوله ییز راتلونکي لپاره د ګډ کار ژمنه وکړه. ډونالد ټرمپ چې نن یې په پیکینګ کې د چین د ولسمشر شي جین پینګ سره تر خبرو وروسته یوې خبرې غونډې ته وینا کوله، وویل په ګډ کار سره به د توندلارو اسلام پالو تروریستانو مخه ونیسي.
President Xi and I also committed to working toward a peaceful future for
the way was Mr. Xi aw ma da gras shmana wakra chi da Afghanistan da solai ziratun ke la para kar wakra terroristan da tol bashariyat la para yow gwashtai aw mush ba da ifrati islam pala terrorism mekhaniso
Islamic terrorism.
د امریکا ولسمشر چې په 12 ورځني سفر آسیایي هیوادونو ته تللی دی، د چهارشنبه پر ورځ چین ته ورسید. امریکا او چین دواړه د افغانستان د سولې په څلور اړخیزو خبرو کې مهم رول لوبوي. د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزو غونډو شپږمه ناسته د اکتوبر په نیمایي کې د عمان په پلازمینه مسقط کې تر ډېر ځنډ وروسته جوړه شوه. افغان حکومت دغه ناستې د پاکستان له لوري د ژمنو د نه عملي کېدو په غبرګون کې ځنډولې وه. نن سهار د کونړ د ناړۍ په ولسوالۍ کې د سیمایزو پولیسو پر یو موټر د ماین په چاودنه کې 15 سیمایز پولیس ووژل شول. د کونړ امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن سهار شاوخوا 10 بجې هغه مهال وسو چې د سیمایزو پولیسو رینجر موټر له سړک څخه د تیرېدو په حال کې وو. طالبانو د برید مسولیت منلی او ادعا کوي چې په دغه چاودنه کې 10 تنه وژل شوي دي، خو افغان چارواکي دغه ادعا ردوي. د غور ولایت سیمیز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د غور هرات پر لویه لاره د خوړو نړیوال سازمان اړوند په خوراکي موادو بشپړ باروړونکي موټر له ځان سره وړي دي. د والي ویان عبدالحی خطیبي دا خبر تاییدوي او وایي په دغو موټرو کې هغه غذایي مواد بار و چې د غور په مرکز کې بې ځایه سوي کورنیو ته لېږل کېدل. د ویل دغه موټر د شهرک ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ملا مصطفی او ملا محسن په نوم د غیر مسؤوله وسلوالو د هغو دوو قوماندانانو تر ولکې لاندې سیمې کې بېول سوي چې اوس له والو طالبانو سره ملګری سوي دي. تر اوسه د موټر چلوونکو د برخلیک په اړه څه نه دی ویل سوي. دا تر دې مالا د افغانستان څو مهم خبرونه وستوم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. څلور پاکستانی پولیس نن په کوټه ښار کې د طالبانو په یو ځانمرګ برید کې ووژل شو. پولیس وایي برید کوونکو هغه موټر په نښه کړ چې د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر حامد شکیل پکښې و. په دې پیښه کې د پولیسو په ګډون 9 تنه نور ټپیان سوي هم دي. پولیس وایي حامد شکیل په وروستیو کلونو کې د بیلتون پالو کوچنیو ډلو د غړو او یاغیانو په نیولو کې مهمه ونډه لرله. تر دې برید 2 ساعت وروسته پاکستاني طالبانو د دې حملې مسؤلیت واخیست. پولیسو په یو اعلامیه کې ویلي چې برید کوونکو له 15 کیلوګرامه چاودید کومه وادو کار اخیستی و. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د یوې لمې په خپرولو سره د دغو افسرانو د وژنې په اړه خواشینی ښودلې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په رسمي سفر چین ته تللی پر هغه و ټینګار کړی چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د لانجې هوارولو په برخه کې له خپل نفوذ څخه کار واخلي. ډونالد ټرمپ چې نن یې په پیکینګ کې له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره خبرې کولې، دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز راکړې ورکړې مهمه وبللې او امریکایي او چینایي شرکتونو ترمنځ د 250 میلیارد ډالر په ارزښت د سوداګریزو معاملو د لاسلیک اعلان وکړ. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه،
I look forward to many years of success and friendship.
زه د ډیرو کلونو لپاره د بریالیتوب او ملګرتیا سترګې په لار یم، څو نه یوازې زموږ خپلې ستونزې بلکې د نړۍ ستونزې هوارې کړو، د لویو خطرونو او امنیت ستونزې. زه باور لرم موږ کولی شو چې تقریبا ټولې ستونزې هوارې کړو، شایي ټولې. په وروستیو میاشتو کې پیونګیانګ ځینې بالستیک توغندي او هم خپل شپږم اټومي ازموینه ترسره کړې چې په دې سره یې د ولسمشر ټرمپ سخت غبرګون راوپاروه. ولسمشر ټرمپ ویلي چې چین کولی سي د شمالي کوریا لانجه ژر او اسانه هوار کړي، نو پر پیکینګ یې غږ وکړ چې له شمالي کوریا سره خپلې اقتصادي اړیکې پرې کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي تر اوسه داسې پرېکړه نه ده شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روانه اونۍ په یوه آسیایي اقتصادي سرمشریزه کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې مو ګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا بلجیم په پایتخت بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیران او د دوی شریکان نن د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په پیاوړتیا بحث کوي. په دې اړه به په بروکسل کې له خپل همکار نه تازه حال واخلو. دا به هم واورئ چې ټاکل شوې ده د ریکا یا د افغانستان سره د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ غونډه راتلونکې اونۍ په ترکمنستان کې جوړه شي. همدارنګه به مو د ولسمشر ټرمپ له هغه څرګندونو هم خبر کو چې له چینایي چارواکو سره تر کتنې وروسته ویلي دي د امریکا متحده ایالات او چین با په ګډه د یو سولې او باثبات افغانستان لپاره خپل کې همکاري او کار وکړي. که وخت د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور رپورټونه ولرو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې د یونیسف د ادارې په همکارۍ د ماشوم د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خپرېږي او همدارنګه کور کلم له یادم وباسي. دوستانو د ازادي راډیو ده، لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د بلجیم په پایتخت بروکسل کې نن د ناتو د دفاع وزیران په خپل دویم ورځنۍ غونډه کې راټول شوي دي او د افغانستان په اړه خبرې کوي، خصوصا په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د زیاتېدو پر لارو چارو غږېږي. همدا اوس سره احمد شیبر له بروکسل نه په تماس کې دی. شیبر صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، له تا به واورو چې آیا د ناتو د دفاع وزیرانو دغه غونډه پیل شوې ده، تاسو ترې څه معلومات ترلاسه کړي دي چې څه پرېکړې او څه خبرې پکې روانې دي په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه؟
مننه، دغه اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د ناتو عمومي مشر یانس ستولتنبرګ خبری غونډې ته خبری کوي. څو شپې مخکې د وویل چې مخکې دوی د ناتو دفاع وزیرانو او په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې چې کوم هیوادونه لري د هغوی پوځي چارواکو غونډه وکړه، او په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست تاریخشاه بهرامي هم و. د ناتو عمومي مشر وویل چې په څلورو موضوعاتو باندې تمرکز وشو او پریکړې پکې وشوې. لومړی دا چې 3000 نور پوځیان به افغانستان ته نړیواله استوي. دویم دا خبره وشوله چې د افغانستان د سولې له بهیره ناتو ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ افغانستان ته صلح راشي او د سولې له هلو ځلو حمایت کوي. په ورته وخت کې د ناتو عمومي منشي دا خبره وکړه چې د افغانستان حکومت باید اصلاحات رامنځته کړي، د اداري فساد مسلې ته اشاره وکړه، او یو بل خبره چې وکړه هغه وویل چې له پاکستان سره باید ارتباطات ټینګ شي. خو د ناتو عمومي منشي وویل چې د افغانستان امنیت د ټولې سیمې د ثبات بایس کېدای شي. دغه خبري غونډه لا هم روانه ده انسه شاید تاسو هم اواز اوریدو.
بله منګه په بیکګراوند کې د څرګندونې اورو. نو لتا سره به پر روانو خبرونو کې بیا هم په تماس کې یو د ناتو د دغه غونډې نتایج به تر هغه پورې نورم رابرسېر شي او بیا به هم لتا سره حال اخلو. مننه کوو احمد شیبر چې له بروکسل څخه د ناتو د نننې غونډې حال راکوه. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. یوې لنډې خبرتیا نه وروسته د ریکا په اړه چې د افغانستان سره د اقتصادي همکاریو یو غونډه ده رپورټ لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واورئ.
تاسو د ازادۍ راډیو ته غوږی ټاکل شوی د چې راتلونکو نه په اشخابات کې د ترکمنستان په پلازمینه کې د افغانستان سره د همکاریو په هدف باندې د سیمې د هیوادونو یو غونډه جوړ شي. په دې اړه له کابل څخه د یوسف خان زدران راستولې رپورټ اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د سازمان ریکا په ومه ناسته کې د شپږمې ناستې پرمختګونه ارزول کیږي او د سیمه ییزو پروژو لپاره په نویو اقداماتو هم غور کیږي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی وایي ریکا د افغانستان او سیمې لپاره مهم اقتصادي فرصتونه رامنځته کړي او را روانې ناستې ته به هم درې نوې او مهمې پروژې وړاندې شي.
امسال سه پروژه مهم در چارچوب گذاشته
دی. وایي سږ کال درې مهم پروژې د شپږمې ریکا د غونډې په چوکاټ کې ومه ناستې ته وړاندې کیږي. لومړی د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو له لارې د افغانستان ښځو اقتصادي وړتیاوې جوړول، د ریکا د سوداګرۍ او صنایع خونې جوړول او بل دا چې د ریکا په چوکاټ کې د څېړنو او ارزونې د مرکز جوړول. دغه ناسته د روانې میلادي میاشتې په 14 او 15 نیټه د ترکمنستان په مرکز اشخابات کې جوړیږي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره د دغه هیواد په استازیتوب به پکې د ولسمشر دویم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د اقتصادي همکاریو یا ریکا غونډې د تیرو دولسو کلونو رئیس جوړی کی. د ریکا په ناستو کې تر ډیره د انرژي په لیک د ترانسپورټي او ترانزیتي ستونزو او سہولتونو مخابراتو او د سوداګرو ترمنځ اړیکو په پیاوړتیا بحث کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ریکا په ومه ناسته کې د دیرشو هیوادونو د بهرنیو چارو یا اقتصاد وزیرانو او د 15 نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو د استازو د ګډون ډاډ ورکړ شوی دی. د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو سازمان ریکا د ناستو له پیل رئیس ګڼې پروژې لکه ټاپي کاسا زر د بریښنا د لیک 1500 کیلو ولټا یا ټاپ د 15 هیوادونو ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ چا بهر یو لار او یو کمربند او داسې نور پروژې چې افغانستاني برخه ده یا خو پیل شوی او یا د ملکی دو پلان شته. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د مواصلاتو د کمیسیون غړي حبیبه سادات وایي د ریکا په غونډو کې تر ډیره پروژې وړاندې کیږي خو عملی کار یې ډیر کم احساسېږي.
تر کومه ځای چې موږ باید ویني یا موږ لمسو یا د لیدلو وړ ده یو څه کارونه سوي دي، مګر په هغه اندازه هغه پیسې چې افغانستان ته راغلي په دې حقله خصوصا مواصلات دي متاسفانه چې
نه دي مصرف شوي. اغلی سادات وایي دا پروژې د افغانستان د اقتصادي ودې ترڅنګ د دغه هیواد په باور جوړونه کې هم مهم رول لري خو د تطبیق لپاره هم باید هوډ پیاوړی وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي په یادو ټولو پروژو کې د ریکا د غړو هیوادونو رول او ملاتړ مهم دی او یو پر بل پسې پلي کېدونکي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر یو ځل بیا د افغانستان د سولې راتلونکي لپاره د ګډ کار ژمنه وکړه. ډونالد ټرمپ چې نن یې په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره تر خبرو وروسته یې خبري غونډه ته وینا کوله دا ژمنه تکرار کړه. چین او امریکا د افغانستان د سولې د خبرو دوه مهم اړخونه دي. جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د نړۍ دوه مهم قدرتونو امریکا او چین د افغانستان د سولې لپاره پر خپل ژمنو ټینګار وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې اوس په پیکینګ کې دی نن سهار له خپل چینایي سیال سره د سوداګریزو او نورو مسایلو ترڅنګ د تروریزم ګواښ ته اشاره وکړه او هغه د ټولې نړۍ لپاره خطرناک وباله. ډونالد ټرمپ له ولسمشر شي جن پینګ سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته ویل چې د افغانستان د سولې راتلونکي لپاره باید کار وسي او د تروریزم د خطر مخه ونیول سي.
President Xi and I also committed to working toward a peaceful future for Afghanistan.
دی وی ولسمشر شي او ما دغه راز ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې راتلونکو لپاره کار وکړو. ترورستان د ټول بشریت لپاره یو ګواښ دی او موږ به د افراطي اسلام پاله ترورزم مخه نیسو. د امریکا ولسمشر چې په 12 ورځني سفر آسیایي هیوادونو ته تللی دی د چهارشنبه په ورځ چین ته ورسید. امریکا او چین دواړه د افغانستان د سولې په څلور اړخیزو خبرو کې مهم رول لوبوي. افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ د 2014 میلادي کال په لومړیو کې له اسلام آباد پیل کړه، خو د همدې کال په می میاشت کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته دا لړۍ څرګندې پایلې پرته ختمه سوه. ملا منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکایي بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا پر پاکستان تور پورې کوي چې له وادي سره سمې د وسلوالو طالبانو استازي د سولې په مذاکراتو کې د ګډون لپاره قانع نه کړل، خو اسلام آباد دا تور نه رد کړل او وایي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي. تر ډېر ځنډ وروسته د روان میلادي کال د اکتوبر په نیمایي کې د عمان په پلازمینې مسقط کې د امریکا او چین په شمول د دغې څلور اړخیزې غونډې شپږمه ناسته وسوه چې بیا یې هم څرګندې پایلې نه درلودې. امریکا په وار وار په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په هدف د سیمې او مخصوصا د ګاونډي پاکستان پر همکاري ټینګار کړی دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات rfeerl.org.
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی په کابل کې یو آر بیا یو شمیر مدني بنسټونو په افغانستان کې د رواني شخړې او روانو ستونزو د هواري لپاره د لوی جرګې په راغوښتو ټینګار کړی دی. رحمت الله افغان په اړه له کابل رپورټ راکړي.
د ولسی جرګې ځینې غړي د پخوانی حکومت یو شمیر وزیران او مدني فعالان وایي اوسنی نظام د ستونزو په کابو کولو کې پاتې راغلی او د دغه ستونزو د هواري لپاره د لویې جرګې جوړېدو ته جدي اړتیا لیدل کېږي. دوی چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې سره راټول سوي وویل چې دودیزه لویه جرګه له اوسني کړکېچن حالات نه د وتلو یوازنۍ لاره ده. د غونډې ګډونوال او د افغان ځوانانو د مدني بهیر مشر غورځنګ سیال وویل چې تجربو ته په کتو پخوانیو لویو جرګو د هیواد سترې ستونزې حل کړې دي. د افغانستان د معاصر تاریخ په بلابلو پړاوونو کې تر اوسه یو لسدودی چې لوی جرګې را غوښتل سوي چې یوازې د حمید کرزي د حکومت پر مهال څلور لوی جرګې را بلل سوي وي او د قانون ځای یې هم خپل کړی. پوخانی افغان ولسمشر حمید کرزي د روان کال د میزان په شلمه یوې خبري غونډه ته وویل له اوسنیو ستونزو نه د وتلو لپاره باید دودیزه لویه جرګه راوبلل سي. د ولسي جرګې غړي او د غونډې بل ګډونوال عبدالرحیم ایوبی وویل اوس مهال افغانستان د امریکا، روسیې، ایران، پاکستان او د یو شمیر نورو هیوادونو په نیابتي جګړو د بدلیدو په حال کې دی. ښاغلی ایوبی وایي د دودیزه لویه جرګې لپاره دلایل لري او ټینګار یې وکړ چې لویه جرګه کولای سي د یادو ستونزو هواري ته یو طرحه جوړ کړی. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوریت ریاست کڅه هم په دغه غونډه کې د یادو سیاسيونو او مدني فعالانو د غوښتنې په اړه څه نه وایي، خو په ټوله کې څرګندوي چې د لویې جرګې د جوړېدو میکانیزم او ترکیب په اساسي قانون کې واضح سوی. د ولسمشر د ویندو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل له روانو ناوړو حالاتو نه د وتلو لپاره تر ټولو غوره اقدام په اساسي قانون عمل کول دي. د لویې جرګې د جوړېدو میکانیزم او ترکیب په اساسي قانون کې وضاحت لري او موږ تمه لرو چې ټول سیاسي جریانونه او عام ولس اساسي قانون د عمل اساس او معیار وټاکي او په اساسي قانون عمل وسی. موږ کولای شو ولسواکي په افغانستان کې د یو ارزښت په توګه عملي کړو. ښاغلی مرتضوي زیاتوي دوی د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د افغانستان له امنیت او د ستونزو په هواري کې له حکومت سره مرسته وکړي.
تازه د دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
په بلخ ولایت کې کوچیان شکایت کوي چې سلګونه جریبم زراعتي مځکې او د څارویو څړځایونه د سیمه ییزو زریواکو لخوا غصب شوي دي. کوچیان یوازې د څړځایونو د غصبېدو شکایت نه لري، بلکې دوی وایي چې په سیمو کې د څښاک اوبه نشته، صحي خدمات نه لري او ماشومان یې له پوهنې هم بې برخې دي. مجیب رحمان حبیب زئی پاړه رپورټ راکې.
په بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست مسؤلان وایي چې په 50 ولسوالیو کې سیمه ییزو زورواکو یې سلګونه جریبه ځمکه د وسلې په مټ خپله کړې ده. د بلخ د کوچیانو ادارې رئیس غلام فاروق عبیدی ازی راډیو ته وویل چې په خلم، چهاربولک، دولت آباد، شولګره او چمتل ولسوالیو کې محلي زورواکو د وسلې په مټ د هوایي کرهنیزې ځمکې او مالسرونه غصب کړي او پکې کښت او زراعت ترسره کوي. عبیدی زیاته کړه، علاوه پر دې ستونزو کوچیان په خپلو سیمو کې صحي خدماتو، تحصیل، د څښاک پاکو اوبو ته هم لاسرسی نه لري او ورسره په ستونزو کې دي. ښاغلی عبیدی وویل په شمال ځون کې د کوچیانو د سرتاسری شورا مشر سید محمد حریق وایي چې د شمال په سطحه بلخ ولایت کې کوچیان تر ټولو زیات په ستونزو کې دي. هغه زیاتوي چې محلي اداره ورسره دوه ګونی چلند کوي. دا خبره په بلخ کې د کوچیانو د دولتي ادارو چارواکي هم تاییدوي. حریق وایي چې په بلخ کې لسګونه زره کوچیان موجود دي، خو یوازې څلور ابتدایي ښوونځي ماشومانو ته جوړ شوي او د تحصیل زمینې نشتون تر څنګ دوی له سرپناه او مناسب اسکان څخه هم بې برخې دي. هر کال د ژمي په راتلو سره د واورې او باران د ورښت او د یخنۍ زیاتوالي په دلیل زرګونه رسمواشي د کوچیانو په مختلفو ولسوالیو کې تلف کیږي. اوسمهال د کوچیانو شورا مسؤلان وایي چې ژمی په راتلو دی او د هغوی مواشي ته د مالسر د نشتون تر څنګ الفه هم نه ده موجوده. سید محمد حریق د کوچیانو د ستونزو په باب داسې وویل: باید یاد کړم چې تر دې دمخه هم په کراتو د بلخ ولایت کوچیانو د خپلو زراعتي ځمکو او مالسرونو په اړه غږ پورته کړی او شکایت کړی، خو له کلونو راهیسې یادې ستونزو ته د حل لاره نه ده موندل شوې. یوازې بلخ نه دی چې کوچیان له داسې ستونزو او ننګونو سره لاس او ګرېوان دي. په شمال ختیځ کې له بدخشان ولایت څخه رانیولې، په شمال لویدیځ کې د بادغیز ولایت تر لرو پرتو سیمو کوچیان او ماشومان یې صحي خدماتو، تحصیل او مناسب اسکان ته لاسرسی نه لري. مجیب رحمان حبیب سی، ازادي رادیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو، تر خبرتیا مخکې مو په بلخ ولایت کې د کوچیانو د ستونزو په اړه واوریدل. په کوچیانو سربیره یو شمیر هغه خلک چې له خپلو کورونو د جګړو او نورو ستونزو له کبله بې ځایه شوي دي هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د یو شمیر هغه اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د کډوالۍ او بې ځایه کېدو له کبله ستونزې لري.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه امیکې هلی و ټولو کارمندان ته د راډیو ازادي. موږ تقریبا درې سوه کوره د زمرات څخه مهاجرین راغلي وو چې هلته د شبرغان علاقه او دارنګه د سریپول په دانشکو کې تر شنه اسمان لاندې ژوند کوو. کوچنیان مو ټوله یخ وهله، هغه کوم موږ ازوغ شی د معلوس وو، هغه ټولو مکمله پریشان ورونه ور واچولو. د هغه منچکو څخه په چرا واخیستلو اوس دلته په دغه سیره ډاک باندې ژوند کوو. نه حکومت او دارنګه هیڅوک نه دی راغلی پر موږ یې پوښتنه نه ده کړې. حکومت موږ سره هیڅ نوه همکاري نه ده کړې. نو موږ هیله کوو د حکومت د مشرانو څخه چې موږ دغه اواز واورې، له موږ سره خپل همدردي راسره وکړي او موږ سره کومکونه وکړي. موږ هغه څه چې ازوغونه وه، دارنګه څه چې موږ کنغلې و کورونه وګره دا شان ورونه ور واچوله. نه هیڅ شی د خدای نه لرو، نکردی لوری نداست نه است بس آسیرون در ماشیمان سر را باسلی دی شاید خدا نست ماشیمان مطور دستوش پر یخ بوله یخ دیر یخ تپو دی منتکی مجرد هیله ده چی جرس جر المصر یو نو همکاری بسی بس سلام
السلام علیکم زده باد غسته ولایت ده غورمار زده ولایت ده سواله این اصال سر تاریخی هم ما ده آزادی را دوست دام پیغام دید که مور کسیمیان لویان سوره ده یخ غلاسم بسته از مور آوازی ده لورکوبی تا اواز که در واز رو رفیل که مور خور ده بسته مور یخ مور که پسیزنی و پخیمه که ناس و افتاد که توب ده یک نیسه بی ایس جلس نفریزه توله ولسنه توله پیل که تولی تشافید السلام علیکم
دوستانو تاسو موږ غږ لاساده راډیو نوري د ساده راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني صفادو ل شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې نه وایي دا چې زموږ خبرونه زموږ د ویبپاڼې له لارې په مستقیمه توګه اوریدلی شي، بلکې تاسو کولی شئ چې زموږ رپورټونه، خبرونه، مطالب او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل او عکسونو سره وګورئ. دا به پانی پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. دا لخکرګه خار یو وسیدونکو کلک او ارزانه واټر پمپونه جوړي. 25 کلن داد محمد وای اول دا واټر پمپونه له شوکه جوړول خو سی په کاروبار بدل شوی او کاریم او لیوی ورزی بلتا پراخی. سموګ همکار الیاس تای د لخکرګه خار په یو بیروبار کوڅه کې د داد محمد دکان ته ورغله.
د زړو وسپونو او ډول ډول پرزو په یو پخوانی دکان کې د خړو سترګو یو ځوان بوخدای واټر پمپونه جوړوي. 25 کلن داد محمد وایي د غوسپونو د ټوټو نه د یو واړه خو کلک او اقتصادي واټر پمپ د جوړولو کار له شوق شروع کړی چې پاکستان ته تللی او تر لوېدو وروسته په نور وسایلو بدلېدلی.
پاول وار چې نمن ته راتلل چې نه یې راتلل تقریبا څلور یو نیم سل شمسان دی غوښتلې نو ډېر مشکلات یې ډېرو بیا چې عوارض وکړي جوړېدلم نه په دغه کې بیا بل رقم پاکستاني ډونکیان راتلل د لاور سه هغه په یوه شمسي چلېده خو قیامت یې ډېر لوړ و شل کیلو وزن یې هم درلود دی د هغه ځای مصرف هم ډېر باندې اتلي او قیامت یې تقریبا شپږ نیم زره پاکستاني روپۍ وې دلته نو زه وو ملګري مې دغه شی سره برابر کړي بیا مې یو خراب والا ملګری و هغه سره مشوره وکړله دغه د درې انچ واټر پمپ واټر باډي مې راواخسته دا همدلته د سل ځای ورکړي دا برق مایې سل هغه ورچو بیا ګلبرنګان بیا اصلي ګلبرنګان ورچو دغه بیا لیکنه کوي په ډېر سره په یو نیم سل سولر باندې دا کار کوي.
لشکرګه شهر او ځینو نورو ولسوالیو پرته چې د کجکي د برښنا د فابریکې برق کاروي د هلمند نوي سره نسیمي او خلک برښنا نه لري. د محمد وای د نیمروز او فرا په شمول د کابل او پکتیا ولایتونو هم خلک ورته ورځي او د د پلاس جوړستوي واټر پمپونه رانیسي. د جنوب غرب داوځي په زورګونو خلکو ته اقتصادي ګټه رسولې ده. داد محمد وای د پلاس د جوړسي واټر پمپ ماینه ورسته په لشکرګاه کې د چینایي او پاکستانی واټر پمپونو بازار پکې څه ودی
نو لاسي جوړ دی پوز ډیر وسایز بیا هغه چې پر دره کې امات درلول پاکستانی هغه څو نوري دا غوري او پاتې سو هغه څلور سولر چې غوښته هغه چینایي چرتلله هغه کې امات تقریبا ولس نیم زره روپۍ پاکستانی نو هغه هم وس خلک نه کاری وس ټوټل خلک دغه کاری نو دغه کار کامیاب دی وزنه وخت تقریبا دغه تکابل ته مماسته ونی دی پکتیا ته مماسته ونی دی غزنی ته مماسته ونی
کته هم څو کال وړاندې د بریتانیا د پراختیايي ادارې ډی اف آی ډی په مالی مرسته د مرسکور موسسې په وړاندې د هلمند زرګونه ځوانان د تخنیکی وسایلو سره د بلدتیا او زده کړې په مسلک ورزر سوخو. داد محمد وای د تخنیکی وسایلو د جوړولو سره شوق لري او په دې اړه کوم زده کړې نه دي کړې. د نادلی اوسیدونکو کله خان خروټي وای د داد محمد پلاس د جورسی واټر پمپ تر رواجو وروسته له اضافي مصارفو خلاص ویلی.
کله چې بهرانی واټر پمپونه دلته راتلو موږ له څو مشکلات سره مخامخ یو دی برېښنا نشټوالی او فیلمن کې برېښنا و یا نه و که په خار کې په اطرافو کې نسته الته د برېښنا کمی و دوهم که بچا ډېر ځلي واټر پمپونه د دې لپاره خاص چلندول چې وبور باندې راپورته کې دا مغټ مشکل ار سره دومره توان وس نه لري چې واټر پمپ مرته واخی او ډیزل مرواچی یا له برېښنا خاص کار واخی څلور وی ساته برېښنا مو په سیمه کې نه درو دغه للمریض بریښنا یا شمسی کار اخی او د قیامت لپلوه ډیر ارزانه دي، د کیفیت لپلوه کیفیت سم ده. نو دغه سیمه د خلکو لپاره، د هلمند خلکو لپاره ډیر اقتصادي او ډیر ګټور پریوزي.
حکومت په تیرو شپاڼو کلونو کې هغه کسانو ته ډېره کمه توجه کړې ده چې اختراع کوي او یا په پخوانیو جوړ سوو وسایلو کې نوی والی او اسانتیا راولي. داد محمد وایي که چیرې پاملرنه ورته وسي او یا په تخنیکي برخه کې زده کړې وکړي، کولی سي نوي شیان اختراع کړي یا په پخواني سیستمونو کې نوی والی راولي. همدلاستی د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدرمن دوستان ته زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د مقام تر 8 بجو پورې په منځني څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صاف او واضح توګه اوریدل شي. همدارنګه که انټرنیټ لرئ نو زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شي، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوي. یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی له فریبا ظاهر نه اورو.
د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو دفاع وزیران او د دوی شریکان نن په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت په اړه خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ خبرې اعلان وکړ او ویل چې افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو موضوع د پنځم به غونډې د بحث یوه اساسي موضوع ده. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر یو ځل بیا د افغانستان د سوله ییز راتلونکي لپاره د ګډ کار ژمنه وکړه. ډونالډ ټرمپ چې نن په پیکینګ کې د چین د ولسمشر شي جین پینګ سره تر خبرو وروسته یوې خبري غونډې ته وینا کوله، ویل په ګډ کار سره به د توندلارو اسلام پارلو تروریستانو مخه ونیسي. نن سهار د کونړ د ناړی په ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو پر یو موټر د ماین په چاودنه کې 15 سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. د کونړ امنی قمندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن سهار شاوخوا 10 بجې شوې ده او په دې موټر کې 2 تنه نور هم ټپیان شوي دي. تر 2 اونۍ وروسته لا هم د کونړ د مرستیال والی د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. محمد نبی احمدی 2 اونۍ د مخه په پاکستان کې د نامعلومو کسانو لخوا تشتول سوی دی. په پاکستان کې د افغانستان د سفارت مرستیال زردشت شمس نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سره اړیکې او هڅې دوام لري. څلور پاکستانی پولیس نن په کوټه ښار کې د طالبانو په یو ځانمرګي برید کې وژل شول. پولیس وایي برید کوونکو هغه موټر په نښه کړ چې د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر حامد شکیل پکښې و. په دې پیښه کې د پولیسو په ګډون 9 تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په رسمي سفر چین ته تللی، پر هغه یوه ټینګار کړی چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د لانجې د هوارولو په برخه کې له خپل نفوذ څخه کار واخلي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي تر اوسه داسې پریکړه نه ده شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روانه اونۍ په یوه آسیایي اقتصادي سرمشریزه کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل، تفصیلی په ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلای شئ. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي په هند کې د جنسي تیری د قربانیانو د ملاتړ لپاره قوانین په بشپړ ډول ناملي کیږي او په ډیرو مواردو کې له قربانیانو سره له درناوي پرته چلند کیږي. د سازمان په یو رپورت کې چې نن خپور شو، د هند په څلور ایالتونو هریانا، اتراپردیش، مدیا پردیش، راجستان او په پلازمینه نوې ډلی کې له خلکو سره مرکې کړي چې د جنسي تیری تر ټولو زیاتې پیښې پکې ثبت شوې. د دې رپورت مهمې برخې له فرشتې جلال زئی څخه او ورپسې ازادي راډیو هغه ځانګړی پروګرام چې د ماشوم د حقونو په اړه دی او د یونیسف له ادارې په همکارۍ جوړی اوریدلی شئ. او کور کلی هم له یاده مباسئ.
د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي په هند کې د جنسي تجاوز د قربانیانو د مسؤلیت او له هغوی سره د عدالت د تامین پر لار جدي ستونزې پرتې دي. دغه سازمان په نوي رپورټ کې چې نن په 2 اتیا مخونو کې خپور شوی، د جوتي سنگ پانډې په نوم پر ویزواني محصلې جنسي تیری ته چې په 2012 میلادي کال کې په هند او تقریبا ټول نړۍ کې غوغا جوړه کړه اشاره شوې ده. پروپورت کې راغلي چې هغه حقوقي اصلاحات او نور قوانين چې پر جوتي سنگ ته جنسي تیری وروسته جوړ شوی په بشپړ ډول نه دی عملي شوی. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وای په ډیرو مواردو کې لیدل شوی چې د هند پولیس او د روغتونونو کارکوونکي د جنسي زور زیاتی او تیری د قربانیانو شته سپکاوی کوي یا ښه چلند نه ورسره کوي. د رپورټ په حواله د هند پولیس په مکرر ډول د جنسي تیری د قربانیانو د شکایتونو له ثبته ډډه کوي او د داسې پیښو قربانیان او شاهدان ډیر محدود حقوقي ملاتړ لري. د کاجل په نوم وینجلی چې جنسي تیری ورباندې شوی د بشري حقوقو سازمان ته ویلي یو شزی پولیسی پښتون راڅخه وکړي چې پر ما زیاتې سوې ما ورته ویل چې راپور یې جوړ کړ او بیا ولاړه عدالت را سره ونسو. پولیسو رشوت واخیسته او مجرمي خوشی کړ. پولیس دا فکر نه کوي چې زه شزه یم او ما سره به څه وسی. د بشري حقوقو سازمان وایي چې د جنسي تیری قربانیانو ته محدود صحي خدمات او د مجرمینو د جزایی محاکمو پر مهال د قربانیانو لپاره کم حقوقي مسؤلیت ستونزه لا زیاته کړې ده. په هغه سازمان کې وڅارونکي جیشری بجوریا ویلي
sexual violence
دا شې اکثرا د کورونو یم لاټر نه لري او مشورې ته زیات اړتیا لري. خو له لوی شهرونو پرته د حقوقي لپاره داسې خدمات نشته. په هیومن رائټس واچ کې د جنوبي اسیا د هیوادونو مسوله میناکشي ګنگولی وایي چې 15 کاله مخکې په نوې ډیلی کې ډلې جنسي تیری د هند خلکو ته ټکان ورکړ او خلکو د جنسي تجاوزونو پر وړاندې د زغم د پای ته رسیدو او په قوانینو کې د اصلاحاتو غږ اوچت کړ. خو د میناکشي ګنگولی په وینا سره لدی چې په هند کې مضبوط قوانین او پالیسي شته باید ډیر کار وسی او قوانین په بشپړ ډول عملی شي څو روغتونونه او محاکم د جنسي تیری له قربانیانو سره له درناوي ډک چلند وکړي او عدالت تامین کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، لکه څنګه چې مور پلار پر اولاد حق لري، همداسې اولادونه هم په مور پلار ځینې حقوق لري چې باید پرځای شي. دا چې ماشوم د پیدایښت له لومړۍ ورځې څخه پر مور پلار کوم حقونه لري، د خبرونې له میلمه څخه پوښتو. له موږ سره میلمه دینی عالم شمس الرحمن فروتندی.
کله چې ماشوم دنیا ته راځي، د اسلام له نظره یو څه مادي او معنوي حقوق لري. اولین حق د ماشوم د معنوي لحاظ نه دا دی چې کله ماشوم دنیا ته راځي، د اسلام له نظره د ماشوم په ښه غوږ کې اذان او په چپ غوږ کې اقامت وشي. د دې نه وروسته بل حق د ماشوم دا دی چې هغه ته حق نسب هم ویل کېږي چې په ماشوم باندې ښه نوم کېښودل شي، داسې یو نوم چې په آینده کې دا ماشوم په دغه نوم سره فخر وکړي، داسې نوم نه وي چې کله چې دا ماشوم غټ شي او بلوغ سن ته ورسیږي په ټولنه کې په دغه نوم سره وشرمیږي. یعنی ښایسته او ښکلی او معنوس او پرمعنا نوم وي چې دا د والدینو مسؤلیت دی چې په خپل ماشوم باندې د نوم باید کېږدي. بل حق د ماشوم دا دی د ولادت نه وروسته که یو انسان وسه ولري، که هغه ماشوم جلی وی یا هلک وی، په اوم ورځ ماشوم ته عقیقه وشي. عقیقه په دې معنا دی چې په اوم ورځ که د ماشوم والدین مور او پلار او کورنۍ اقتصاد خوي، نو که هلک وی یا جلی وی، د هغه لپاره یوه پسه ذبحه کی د الله په نامه، او د دې پسه ذبحه په فقرا او مساکینو خپلو خپلوانو باندې وویشل سي، چې دا یو ډول صدقه ده او یو ډول شکرانه دی د دغه ماشوم د پیدایښت لپاره. چې متاسفانه په افغانستان کې او په ځینو ولایاتو کې کله چې هلک دنیا ته راشي، نو د هلک لپاره ښه میلې نیول کېږي، په اصطلاح شب شش نیول کېږي، اما کله چې لور پیدا شي، متاسفانه دا تبعیض وجود لري چې د لور په خاطر هیڅ کار هم دوی نه کوي، چې دا د اسلام له نظره مردود دی. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سو بین اولادکم، تاسو د خپل اولادونو په منځ کې تسویه وکړئ، مساوات وکړئ، په مادي او معنوي لحاظ نه د خپل اولادونو په منځ کې تبعیض باید ونه کړئ.
او کرا سوسی برخی تا یو ماشوم چی که نره تر جی لسیحی نگانه ده کم حقوق لری پخ پلا کورانه بانده؟
بله، ده صحی لحاظ نه سو حقونه لری. اول حق داده چه کلا ماشوم دنیا ترازی نو ده ماشوم تا باید مکمل پا هغا مدت که چکم اسلامی شریعت تا کلیده شده البته دی مور شده او رسیگی. نبی صلی الله علیه و سلم دی ماشوم دی صحت بخاطر فرمایی چه ان الله تعالی وضع عن المسافر الصوم. دی حدیث شریف مفهوم داده چه پو سنن ابو داود که را نقل شویده چه نبی صلی الله علیه و سلم فرمایی چه الله سبحانه و تعالی دی مسافر سخه روژه معاف کریدی پده معنا چه بیا ورستا قضایی را گرزوی امدارنگا ده هاگا مور سخه ده یعنی روزه ساقط دی باید وی ننیسی چه کم هاگا مور حامله وی یا مردعه یا شده ورکون کی وی ده پده خاطر دی چه کلا مور روزهونی سی کی دیشی چی دیدی شده کمشی چی کی دیشی چی دیدی ماشوم وگی پاتشی اونو دی ماشوم دی صحتمندی پا خاطر او دی ماشوم دی سلامتی پا خاطر حتی دی الله سبحانه و تعالی یا و فریزه چی اغا عبارت دی روزه ده اغا باید مور رو ننیسی اما کلا چی ماشوم دی شده نجلا کیگی او کلا مور صحتمنده کیگی بیانو پا کار ده چی دی خپل روزه قضایی راو گرزوید.
بله. فکر کنم دیدی بلی پختنی زواب هم تاستینا چویل چه ماشوم دی تغذیه پا برخه که اسلام که چویل سویدی.
پلار بانده واجب دی. چه دیدی ماشوم دی مور دی تغذیه پا اره متوجه وسی. یعنی فرض دی چه دیدی ماشوم پلار دی حلال لار نه دیدی ماشوم مور داست تغذیه که چه دا مور و کولیسی پسایی توگا اسی چه لازم دی دا خپل ماشوم تا شده ورکی او کلا چه دو شده نجلا کیگی دا مور مسئولیت دی دا پلار مسئولیت دی دا کورانه مسئولیت دی چه ماشوم تا دا سی غذا ورکی چه اغا هم صحی وی هم حلال وی هم بالاخره دا ماشوم اغا ضرورتون پورشی الله سبحانه و تعالی پا قرآن عظیم شان که فرمایی چه ولا تلقو بی ایدیکم الی تهلک تاسه پخپل لاسونه زانونه حلاکت سره مواجه کوی بنه دیدی هدف داده چه کلا یو ماشوم تغذیه تا توجه نشی او بالاخره یو ماشوم طعام و غذا و بالاخره خورد و نوش تا توجه نشی و کدهشی اگه ماشوم زایه شی یا حد اقل که زایه نشی دیدی ماشوم رشد و نمو دسته پو نرمال توگه او نشی چه ده اخپل پده معنا ده چه ماشوم حلاکت سره دوی اچوی او داد اسلام نظر جدا مردود دی.
بله. تعلیم او ذکر هم اغا چی دی چه دی انسان پا جوند که یو دیر مهم برخه جوری. کراسو تعلیم او ذکر تا اسلام که دی ذکر پارا چویل سیوی دی؟
پا اسلام که پا عمومی توگا تعلیم او ذکر تا تشویق شوی دی حتی نبی صلی الله علیه و سلم فرمایی چه طلب العلم فریدتون علا کل مسلم چه دلتا دی مسلم لانده مسلمه یعنی خزینه هم شامل دی او هم دارنگا دا تعلیم فرق نلری چه آغا ماشوم وی که آغا خزه وی که آغا نارینه وی زوان وی پیغله وی سپینگیری وی پا هر مرحله که دا تعلیم پا مسلمانان و بانده هغا تعلیم چی ضروری دی آغا تعلیم که آغا دینی وی یا دنیوی وی چه دا آغا تعلیم پا اساس یا مسلمان یا انسان وکا ولیسی جواندانه امور که موفق او کامیاب وسی چه دا تعلیم ماشومانو تا هم متوجه دی
بله.
یعنی ماشوم ده تعلیم پا برخه که پا اسلام که ده سن او کال قید ندی راغلی این هر کلا چه ماشوم وکا ولیسی چه تعلیم وکی ولو که اغا دو کلن وی دری کلن وی و کلن وی فقط ده ماشوم استعداد تا باید وکتل شی او پا امغ وقت که پا ماشوم بانده تعلیم او ازدکر شروع سی اما دا ازدکر او تعلیم پا دستی او انداز روی چه یعنی پا ماشوم بانده فشار را نشی او ماشوم زره ده تعلیم او ازدکر سخه تور نشی او هم دارنگا نبی صلی الله علیه و سلم پا دوی رو روایاتو که دا مور او پلار پده بانده تشویق کریده چه خپل ماشومانو د ازدکر پا حقل توجه که او ماشومانو تا اغا علم او هغه ازده کری وروخه چه کم دیو ماشوم پا حیز دی ماشوم پا حیز دی انسان ارتا ضرورت دی.
بله. اوس را گردزو دی امنیت برخیتا. روخانه خبره ده چه کچیری امنیت نی نو نزده کری کیگی او نجون پا نارمال دول مخی جی. دی امنیت پا برخه که دی اسلام دین چه ویلی دی چه چوم رسولت باید ماشومانو تبی؟
یو خو عمومی امنیت دی چه اغا دی طولن امنیت دی
پخپل دی یو کورنۍ په ساته دی او ماشوم
اما دلته هدف بله بالکل هدف دی ماشوم دی امنیت داده چې ماشوم په عمومي توګه سالم پاتې شي حتی یو ماشوم په کور کې یوازې پرې نه خودل شي کله چې ماشوم چیرته لوبه کوي دغه دی لوبه په میدان کې داسې اشیا او داسې شیان موجود نه وي چې کله ماشوم هغه اشیا سره تماس ونیسي نو ماشوم متضرر شي یا کله چې په کور کې په طور د مثال برقی وسایل او اسباب وي نو دلته په مور و پلار باندې او همدارنګه په کورنۍ باندې واجب دی لازم دی چې د اشیا وسایل هغه اشیا وسایل چې کوم د ماشوم سره تماس ونیسي نو ماشوم متضرر کیږي د اشیا باید لری وساتل شي او همدارنګه بل امنیت روحي او رواني دی یعنی ماشوم سره داسې یو چلند او داسې یو برخورد بشي چې هغه چلند انساني وي اخلاقي وي اسلامي وي حتی علما فرمای دانشمندان فرمای چې ماشوم باید په داسې یو ډول سره تربیه شي چې حتی دی په مجالس و محافلو که هم شرکت کوي داسې احساس ته حقارت و نه کی یعنی ماشوم ته په درنه سترګه باید وکتل شي او همدارنګه په هغو کورنوی که چې تاوتریخوالی وي متاسفانه هلته ماشومان صحیح وده نه کوي او همدارنګه هلته ماشومان ته سیروانی او ذهنی مشکلات پیدا کیږي یعنی حتی کوشش وشي چې په کورنۍ کې مور و پلار او نور کسان تشدد و خشونت جنگ جګړه و نه کی خو تصادفاً که وشي هم باید دا د ماشومانو د سترګې څخه لرې وسي ځکه چې دا د ماشوم په رواني امنیت کې بد اغیزه لري.
ډېره زیاته مننه. خیر وسي.
تشکر تاسو.
قدرمنو دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د دیني عالم شمس الرحمن فروتن خبري په اسلام کې د ماشوم د حقونو پاکله واوریدي. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلی
جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی.
لنگ آمد دا لنگ دومره بد اثر بند کی لگا په اوس یا لنگ چ وای د چ وګن لکه دا اوس ز بیا په مرمی مشتلم دومره بد اثر بند کی
دیو معلول غک مو اوریده چې خپل ژوند څخه شکایت کوو. مسئول کسان دوی ته څه جواب لري؟
په بیلابیلو برخو کې حتی د دوی د صحت په برخه کې د ښه خدمات ورته ځکه کیږي، یعنی په ځکه دوی کوم ستونزې لري ورته سند ورکول کیږي، رسمند مکتوب په اساس دوی ور معرفي کیږي تر څو د دوی درملنه وشي.
نن په همدې اکل غږیږو ملتیا مو وکړئ. قدر من اوردن کو د افغانستان ډیری اوسیدونکو په تیر بیا معلول کسان لګن ستونزو سره مخ دي. دوی وای اقتصادي ستونزې، سیمه مشکلات او د ځینو خلکو بد چلند نور لزون څخه نه یې کړی دي. بل خو یو شمیر عام وګړي بیا معلولینو څخه سر ټکوي، وای چې دوی ژر غوسه کیږي ان تر دې چې وار هم کوي. اوس مهال یو سل شل زره معلول کسان چې په جنگ جګړو کې د بدن غړي زیانمن شوي دي د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې ثبت دي. دا چې یاد شوي وزارت کوم کارونه ورته کړي وروسته ورپنې غږیږو. په پیل کې معلول شوی جمیل وای چې ولې بې حوصله شوی دی.
د پښې د قطع کېدو سره تاوان حوصله ډېره کمه شوې ده.
کوم شاید از ما د سرګودي دور سره کم شوې ده. مثلا نور په وجود کې ډیر پخ سره راغلی دی. کور بچان یې د غاړي اوسیږي کنه د سړي اعصاب زیات خراب کوي. او په دوم قدم کې چې دا خلق وینو چې مثلا روغ جوړ ګرځيږي او موږ داسې مثلا یا پخه نشته یا داسې مثلا دا په اندازه دغه وخت کم سي ته وسیت درېږي. او خصوصا په هغه کومو ځایو کې چې په روغ وخت کې ګرځېدلی او اوس هغه ځایو ته ځي هلته ډیر سړی مایوسه کېږي. زه اوس داسې درته وایم چې یو چاره کښې هم د بازار نه کور ته وړی نشم که چې د ډېره پورته کټ ده.
له معلولینو سره تریخ چلند او هغوی په بېلابېلو نومونو یادول د دې سبب کېږي چې معلول کسان په رواني لحاظ وځپل شي. احمد جان چې له ډېرو کلونو راپدې خو معلول دی وایي
د افغانستان د معلولین چې دي دا قهرمانان دي، د وطن دي، دیو قرباني ورکړه. زه د مقاموس خون هم دا غواړم، ولس نه هم دا غواړم چې په هر کلي کې یو معلول دی، په هر کور کې یو معلول دی، د دې سره د یو راویه ډېره صحیح وکړي. ځکه هغه وخت کې چې دوی په ماین باندې ورتله، په ټانګ باندې ورتله، په توپ ورتله، تیارې سره جنګېدل، آیا هغه وخت کې دوی نه وپوهي؟ ښه پوهې وه. په دې معلولینو کې مونږ جنرالان هم لرو، په دې معلولینو کې مونږ سیمه سبان هم لرو، په دې معلولینو کې مونږ معلمین هم لرو. آیا له زنانه یې ونیسي تر مردانه پورې؟ یا د لنګ احمد دا لنګ دومره بد تاثیر بند کوي لکه په اوس یا لنګ چې وایي داسې وګڼ لکه دا اوس زه بیا په مرمېشترم دومره بد تاثیر بند کوي. یعنې دا ډېر بد لفظیت دی. یا وایي ګوډ راغی یا لنګ راغی، دا به وایي یو قهرمان معلول ورته وایي.
جمشید بیا وایي چې د سختګي غړو کارول بیا یو بل مشکل دی چې دی ډیر پازاب کړی، خو څه وکړي له مجبوریته په سختګي پښه ګرځي.
سختی را باندې ډېره تېره سوې، بیا یو پخه سختګي پخه وهغې کې زه ډېر په تکلیف وم، عضلات مې شخ پاتې سو. هغه نو بس ما ته معلوم یا خدای ته معلوم یې، کته منډې که پورته منډې که جنګ جډل پریشانی جیګرخونی بې پیسګي زخمی گیری ورورم شهید سب منگه خور از پزون که نزمی زنی خوری که رکتر را بده وای خوزار طول خبری بی خواهد سزازی ما پکم ماین بانده والو تا زبانده خواهد در دیر تکلیف و سمات میلاو ست نوزاغ رقم زالات داده منگ در افغانستان در خلق و بنونو سخ شدی.
در کورانه نفقه بیا تر طول لوی مشکل دی چه معلول کسانو تا ورلغاری دی. نایم وایی چه لیوی خواه معلولیت لبلا پلا ودا چه در کورانه غری کم چه غواری خوزه نشم برا برا ولی دام دیر زوروی.
کور که مگا آتنا پریو وقتی که چه مگا ماین ور وزولو نو موږ به دغه خپل ځان ته هم چې کتل چې هو ته وګوره چې موږ پښې هم د لاسه لاړلې، موږ په آینده کې کاروبار هم نشو کولی، موږ به څه کوو؟ دغسې ژوند په موږ تریخ تمامېدلو. فرض مثال چې ماشینه هغه وخت کې درلو داد، بیا ماشینه په موږ باندې قطع شول، د بلې خانه پښې دغسې به موږ کاروبار نشوی کولی، نو ژوند په موږ باندې ډېر تریخ تمامېدلو، ځکه چې د اولاد نه پخم نه پیدا کېدله. یوه نمره یې راکړې ده، تر اوسه ناجوړه ده، هم جوړه نه ده.
درناوی، مهربانی، ښه خبره هغه څه دي چې معلول کسان ژوند ته امید ورکوي. عبدالکریم ساپای وایي چې موږ له چا څخه د نقدي مرستې تمه نه لرو، یوازې ښه چلند ترې غواړو.
ناامیدگی و چه کلا چیرته مثال پرزن کار ته روان شلو چه یو چیرته من ته کار پیدا شي، هلته به من ته ویل چه تاسو نشی کولی چه کار وکی، تاسو توان د کار نه لری. دغه زمنګ بد خاطر و
که مشران دی که کشران دی، د دولت مردان کسان دی، مثال عادی خلک دی، تجاران دی، دوی باید معلولینو سره مرسته وکی. که نقدی مرسته نشی کولی، د ژبه مرسته وکی، ښه اخلاق ورسره وکی، مثال یو نوازش وکی ورته چې هغه معلول ازلی ونول ویگی. او کچیر تا هغه تهدید شي، توهین شي، تحقیر شي، بیا هغه دونه چې مثال پرزن غم لري، غم دوه چنده سل چنده کیگی، مایوزه کیگی، نکار کولی شي. وای یو متل ده، دست شکسته کار میکنه، دل شکسته کار نمیکنه.
دیو کسانو خبرې به هم واورو چې وای معلول کسان تریخ چلند کوي.
ما خپل په سر ګولیدلې دي چې مایوبین په لرګیو باندې موټر وهي، یو شیشې ماتوي. مایوبین خلک وهي، دلته مظاهره وه، د مایوبین موټر چلول، موټر نه پرېښودل، په وجه چې ورته وایسي ودرېږه، بس شروع یې کړلو کله بدون لیدنې چې ورته وایسي ودرېږه، د بس شیشې ماتې کړې، د بس چیت کړل، کانزا کوي، زشت خبرې کوي، خلک وهي، دومره خشونت نه کار اخلي چې حتی د دې موجود کېږي چې نور خلک مایوب کړي.
په دې ورونو کې هم داسې کسان دي چې ډېر د چوکات نه وځي، او ډېر داسې خبرې د خوله نه بعضې وخت صادرېږي چې زه شرمېږم چې هغه په راډیو کې تاسو ته بیان کړم.
راځو بیرته د معلولینو د ستونزو حل ته.
موږ د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له ویاند عبدالفتاح احمد زینه پوښتلی چې په دې وروستیو کې دوی معلولو کسانو ته څه کړي.
د دولت مسؤلیتونه دي چې باید خپل خدمات وړاندې کړي او کوشش باید وسي چې هغه خدمات خپل وخت زمان او ښه خدمات وي ترڅو پرې دغه معلول یا د شهید ورثه یو څه خپله د ژوند چارې مخته بیوړل سي. خوشبختانه ویلسم چې په دغه وروستیو کلونو کې ډېر یو ښه تعهد د خپل د هیوادوالو قدرمنو معلولینو لپاره لري چې باید د معلولینو وضعیت بدلون پیدا کی او د دوی لپاره ښه سہولتونه پیدا سي. یعنی زه تاسو ویل سم چې په بیلابیلو برخو کې حتی د دوی د صحت په برخه کې د ښه خدمات ورته ځکیږي. یعنی په ځکه دوی کوم ستونزې لري ورته سند ورکول کیږي او رسمند مکتوب اساس دوی ور معرفي کیږي ترڅو د دوی درملنه وسی. د زده کړې برخې دي ک خوانزي مرحله ده او حتی ک دغه لوړ د لوړ زده کړو موضوع ده. حتی د کسانو چې موږ د ماستری دورې لپاره ور معرفي کړی دي. تازه نوې برنامه مو تفاهمنامه څنګه د لوړ زده کړو وزارت لاسیکو ان شاء الله په دې کې 211 سنه زمون قدرمن معلولین به د لوړ زده کړو لپاره به بهرنیو هیوادونو ته 210 کېږي. څه دا یو ډېر ښه چانس د دوی لپاره ده. د 8 لیګلو مسله چې نه تیر کال مو هم په دې پروسه کې دوی شامل کړی او ځنګړې برخه مرته اخیسته و. همداسې نه په بیلابیل برخه خدمات وړاندې کېږي. هیله مې ده د خدمات نور هم ډیر سي ترڅو پر دې دوی په ژوند کې ښه بدلون راوستي سي.
دا چې معلولو کسانو ته د کار په برخه کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت څه کړي بیا هم احمد زای
د کار په برخه کې یو ماده چې په قانون کې راغلی ده باید 3 سلنه دوی باید په دندو وګمارل سي. د دغه ماده د تطبیق لپاره چې یقین د تاثیر منم چې په ډېرو اداراتو کې په سمه توګه نه ده تطبیق شوی زمونږ حالي ځلې یا هم وایي زمونږ جګړه دوی سره روانه ترڅو پرې په هر شکل چې وي دغه ماده موږ تطبیق غواړو. او په دې وروستیو کې خوشبختانه زمونږ حالي ځلې ډېرې شوي چې اوس مو د اصلاحات اداري له کمیسیون سره هوکړې ته رسېدلي وو. ستازه تقریبا 8000 بسته یو او شاوخوا 9000 بسته نور اعلانیږي په خیر سره په ملکی خدماتو برخه کې. سپدی کې به مونږه غوښتنه دا و چې باید 3 سلنه د قدرمنو معلولینو موجودیت باید حتمی وي او ان شاء الله په دې کې به یعنی مونږه په زغرده کار کوو او په جدیت به کار کوو. د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې مو ورته برنامه پیل کړی دي. تړونونه نور سره لاسلیک کړی دي چې باید دوی فنی او حرفوي زده کړی واخلي. سپ کوم ځای کې که دوی وکولی سي که زده کړې نه لري نو د خلکو کولی سي ځان ته یو حرفوي زده ولي ترڅو پرې دغه په اساس باندې خپل ځان ته یو څه کاروبار او خپل د ژوند چارې مخته بیولی سي.
معلولین د ټولنې هغه کسان دي چې د بدن غړي غوڅ شوي. دوی د روغو کسانو په اندازه صبر او حوصله نه لري. دوی ښه چلند ته اړتیا لري او ستونزو ته باید لومړیتوب ورکړل شي. همداراز معلول کسان هم باید تر خپله وسه پورې نرم چلند وکړي. په دې ډول به هم دوی او هم نور کسان خوښ او خوشحاله وي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ما په بل ځان سيزلې یار ګرم نه دی په بل لاس مزړه یار گرم نہ دے یار گرم نہ دے ملنگ جانا چتا نو پی جند لے یار گرم نہ دے جرگی میں ڈیرے اکڑے ہو اشنا نہ منی دیر حالت جرگ شو دہی چائی نہ
Thank you.
سبای نمانی در حلق جرگ شده.